په پښتونخوا کې د غرمې یو 12 بجې شوې د شاهین بنریما او تاسو ته په دغه یو ساعت خبری خبرونه کړې ده. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورنن راپورونو تفصیلی لرو، ځینې ادبي او کلتوري راپورونه را سره هم شته. خو د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه
ستوري مشي هم به د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په قبایلی سیمو کې د سیاسي او آئینی اصلاحاتو لپاره یو اعلی سطحي کمیټه جوړه کړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر د هند په دور دني سفر تللی. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دې هیواد د سفارت دوه کارکوونکي تختول شوي دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ په قبایلی سیمو کې د سیاسي او آئینی اصلاحاتو لپاره د سرتاجدیس په مشرۍ کې د یوې اعلی سطحي کمیټې د جوړولو اعلان کړی دی. دا اعلان پس له هغې وشو چې کله د قومي اسمبلۍ د سپیکر لپاره نننۍ ټاکنو کې د قبایلي پارلماني غړو ټاکل شوي امیدوار غازی ګلاب جمال د مسلم لیگ نواز ګوند امیدوار سردار ایا صادق په حمایت کې د ټاکنو نه دستبردار شو. تیر شپه د دغه کمیټې د غړو د نومونو او کار په اړه سرکاري اعلامیه جاری کړل شوې چې له مخې به د دې کمیټې 5 غړي چې پکې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوس، د وزیر اعظم امنیتي سلاحکار ناصر جنجوه، د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسي، پخوانی وزیر قانون زاهد حامد نومونه شامل دي. دغه کمیټه به زر تر کار پیلوي او د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت تر څنګ د نورو اصلاحاتو په اړه به خپل تجاویز برابروي. د پاکستان د قومي اسمبلۍ د نوي سپیکر لپاره ټاکنې دا مهال په اسلام آباد کې د پارلیمان په ودانۍ کې جاری دي. دا ټاکنې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د امیدوار سردار آیا صادق او د تحریک انصاف د امیدوار شفقت محمود ترمنځ کیږي. د قومي اسمبلۍ د سپیکر عہده پس له هغې خالي شوې وه چې د پخواني سپیکر آیا صادق په حلقه د پاکستان الیکشن کمیشن د بیا ټاکنو حکم ورکړی وو. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر په یو رسمي سفر د هند پلازمینې نوی ډیلی ته تللی. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ تیره ورځ په ژواک خبري اجانس ته وویل چې حنیف اتمر به د دغه دوه ورځني سفر پر مهال د هندي سیال اجیت ډوال او نورو چارواکو سره ګوري. هغه زیاته کړه چې د ملي امنیت سلاحکار به د غرار د هندوستان د بهرنیو چارو وزیرې میرمن سوشما سوراج، د هندوستان د استخباراتي ادارې مشر راجندل کھنہ، د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ډاکټر جی شنکر او د دفاع وزیر محور پریکار سره ګوري. غورزنګ وویل چې حنیف اتمر به له هندي چارواکو سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو ترڅنګ د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې لپاره پر سیمه ییزې همکارۍ خبرې وکړي. د نوموړي په وینا په دغه سفر کې د افغانستان له ملي امنیتي ځواکونو سره د هندوستان لخوا په نظامي او پوځي مرستو هم خبرې کیږي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، ارګ پر خپل دې دریش ټینګار کوي چې د اسلام آباد څخه غوښتنې هم هغه دي چې وي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل. تمه ده چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د راتلونکي تور پر ورځ امریکا ته ولاړ شي. یو امریکایي چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د افغان ولسمشر ویان د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل د سولې د بهیر سره د مرستو هرکلی کوي، خو د پاکستان پوز باید د پاکستانی طالبانو د مرکزونو په سیر په قبایلی سیمو کې د افغان طالبانو مرکزونه هم په نخښه کړي. د پاکستان پوز په خپل بیان کې وایي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر 15 تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. د افغانستان د زابل سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت په ارغنداب او خاکی افغان ولسوالو کې د وسلوالو طالبانو د دوه ډلو ترمنځ جګړه کې تر دا مهال 55 وسلوال وژل شوي دي. د زابل ولایت د والی ویان ګل اسلام سیال د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل یا د جګړه د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول د مرستیال منصور دادالله د پلویانو ترمنځ ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې جګړه کې د دواړو لورو 350 نور وسلوال ټپیان شوي هم دي. تر دا مهال د اختر محمد منصور په مشرۍ د وسلوالو طالبانو ډلې سندي ویلي، خو د ملا محمد رسول په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د نوې ډلې یو غړي عبدالمنان نیازی ویلي چې لومړی د ملا اختر محمد منصور د وسلوالو لخوا پر دوی حمله شوې چې یا د مرګ جوبلای رامنځته کړه. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوري. د د سربیا د بهرنو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دې هیواد د سفارت دوه کارکوونکي تښتول شوي دي. د سربیا د بهرنو چارو وزارت پرون په بیان کې وویل د سفارت د اطلاعاتو یو چارواکي سلادیانا ستانکوویچ او د هغه ډرایور یوویسا ستپچ پرون سهار په ساحلي ښار سبراتا کې تښتول شوي دي. بیان زیاتوي چې د تښتول شوو کسانو په اړه د معلوماتو او د هغوی په محفوظه توګه تر واپسۍ لپاره به تر خپله وسه پورې هڅې کوي، خو په دې اړه یې نور تفصیلات نه دي ورکړي چې دا کسان څنګه تښتول شوي. په بلغراد کې د سربیا یو حکومتي چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط رویټر خبري ایجنسی ته ویلي دا ښکاري چې د کسانو ته لار نیول شوې وه او ډزې هم شوې دي. د سربیا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خپور شوی بیان وایي د بهرنیو چارو وزیر اویسا داچچ له خپل لیبیایي سیال سره د موضوع په اړه خبرې کړي. وروستۍ خبر دا چې په بحر هند کې د سیاسي پناه غوښتونکو په یو زندان کې د بلوي راپورونه دي. د استرالیا د امیګریشن د محکمې چارواکو په خلې کړی دی چې دغه هیواد په کرسمس جزیره کې جوړ یو د سیاسي پناه غوښتونکو زندان کې بېقراري ده. دغه چارواکي زیاتوي چې د زیانونو راپورونه شته خو څوک ژوبل شوي نه دي، خو بلخوا داسې راپورونه هم شته چې پکې راغلي دغه زندان ساتونکي پس له هغې تښتېدلي چې د دغې ودانۍ نه چاپېره جنګلې ماتې شوې او اور لګېدلی. دا بیکاری پس له هغه رامنځته شوی چې کله یو هغه پناه غوښتونکی مړ شو چې د مهاجرینو وکیلانو یې شناخت یو ایرانی کوردی کس په توګه کړی او دوره د مخکې دغه ودانۍ نه تښتېدلی و. دغه کس مړ یو ورځ پس د دغه جزیرې په بیخ کې موندلی شوی. دغه کس د مړینې په اړه پلټنې روانې دي. مشال د خبرونو پای اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنسو بې زموږ همکار رابعه اکرم خان وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو پاوند په 1.60 روپۍ او په 1.65 روپۍ. یو ریال په 1.20 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.80 روپۍ او په 1.95 روپۍ. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پیښور او بونو کې وریځي وي او په کوټه کې د باران امکان دی. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 22، بونو کې 25 او 21 او په کوټه کې 21 او 22 وي.
روزونکو خبرونه د موسم او کرنسی د حال خبر شوې پروانه خبرونه کې نور راپورونه ترڅنګ د غراپورونه اوریدئ شي. مرکزی حکومت فاټا کې د اصلاحاتو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. په دغه غاړه د قبایلي سیمو نه د پارلیمان غړی شهاب الدین خان وایي
کمیټه به اوس خپل ټایم ټیبل هم ټاکي او بیا به زموږ سره وخت هم ټاکي چې هغه کله تیار شي زموږ خبرو سره کول.
سیمه کې د سولې پروسه افغان حکومت وایي پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو په اړه امریکا د افغان حکومت د دریز مرسته کوي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی قبایلی نظام کې اصلاحات یو سنجیده معامله ده او باید په دې پسندیدګۍ سره غور وشي. سیمه کې د سولې پروسه افغان حکومت وایي پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو په اړه امریکا د افغان حکومت د دریز مرسته کوي.
مقامات امریکایی همواره با پشتیبانی از موقف افغان
او په ټانک کې د یو ادبي غونډې حال هم درک
کتل به د غاړې په زنجیر پورې ویدوم بیګا د پراکوړ یا په تصویر پورې ویدوم.
تر پای د مشال ریډیو سره اوس روزم ګډون به موجوده وفاقي حکومت قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم د بارنو چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو 15 تنه کمیټه جوړه کړې ده. دا کمیټه به قبایلی سیمه په قامي بهیر کې د ورګډورو لپاره مرکزی حکومت ته خپل سفارشات وړاندې کړي. نور تفصیل اسلام آباد د ریاض موسی خیل پر راپور کې.
د وزیر اعظم هاوس لخوا د اتوار په ورځ ماسخوتن جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې د پنځه تنی کمیټې مشر با سرتاج عزیز وی او دغه د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ، گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان عباسی، د کامی سلامتی لپاره د وزیر اعظم صلاحکار ناصر جنجوا او زاید حامد شامل دي. کمیټې به د قبایلی سیمو په اړه خپل سفارښتنه وزیر اعظم ته ورکوي چې دارنګ قبایلی سیمې هم په کامی بهیر کې شامل شي. د کمیټې د جوړښت په اړه مشال ریډیو د قبایلی سیمې جوړ سره تعلق لرونکي د کامی اسمبلی د ممبر شابودین خان ته پوسوکو او دا هم چې ولې د کې د قبایلی سیمو ممبرانو ته نمائندګي نه ورکړې شوې نو د اوې
دا پرشر بوج باندې په دا ډیر زر کسانو دا چناو شو اوس به دینه فردر به چې کوم دی کمیټي به اوس خپل ټایم ټیبل هم ټاکي او بیا به زموږ سره وخت هم ټاکي چې هغه کله تیار دي زموږ سره خبرو اترو کول دا کمیټي د فاټا د پارلیمنټریان د خصوصي کسانو چې باقي ورته سټیک هولډر سره دا خبرې اترې کیږي او خبره هم په دغه 3.1 ایجنډا باندې کیږي کومه چې پارت آف پارلیمنٹرین دا سلیک کړی و دا کمیټي د هغه لپاره جوړه کړی ده به سر دا کمیټي خپل فیصله نشي کولای
د په خبرات درې نقطو کې قبایلی سیمه ځان له صوبه جوړول د ته د آزاد کونسل درجه ورکول یا په خیبر پښتونخوا کې زم کې دل شامل دي کله چې مشال ریډیو هم په دغه اړه د قبایلی چارو د کارپو او وکیل لطیف افریدی نه تاسو کو او دا هم چې د دې کمیټې با سن نتیجې مخې ته راشي نو د وې چې ضروری و د کمیټې کې داسې خلک شامل وو چې په دغه سیمه او د دې په حالاتو پویدل د زیاتوی
جنرال عبدالقادر نه بغیر د نور په فاټر باندې باندې پوی کینه بلکې ګورنر مخالف ته د فاټر د ریفارم سره پیډه شو کال د پر د ریفارم سره کړی چې د موږ په غاړه کې تی زنده ده د نه دان مخکاري چې دوی د اراده لري چې د اصلاحاتو کې ما ته البته دا مسله دومره ګرمه ده او دومره په تیزه روانه ده چې د دې نه به په کبایلی لا کو کې لري به مسله جوړ شي چې دوی د اصلاحاتو نه کی او خپل به حکومت ته ډیر تکلیف جوړ
دا یادونه ده چې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او آئینی بدلون په غرض کمی اسمبلی ته یو بل هم وړاندې کړی شوی دی کوم چې با سبا د نهې په ورځ د بحث دپاره پیش کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی قبایلی سیمو کې اصلاحات یو سنجیده معاملې ده او باید په دې په پوره سنجیدګۍ سره کار وشي. دا خبرې نوموړي د اتوار په ورځ پیښور کې یوې سیاسي غونډې ته کړې دي. غونډې ته د سینټ چیرمین رضا ربانی او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو هم ویناوې وکړې. نور معلومات خالد خان راکوي.
د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی د قبایلی ولس حالات بدلولو او فاټا ته نوې حیثیت ورکولو کې د دوی ګوند هیڅ خنډ نه چوي، خو په کار ده چې د ټولو ناول بې کوره شوي قبایلی ولس په کور کړي او په دې اکلا د هغوی رې معلومه کړي شي. د اتوار په ماخام پیښور کې د مولانا مفتی محمود په یاد کې را بلل شوی یوې دستوري ته د وینا په محل مولانا فضل الرحمن زیاته کړه، فاټا ته نوې حیثیت ورکول یو سنجیده معامله ده او په کار ده چې دا ډېر په سنجیدګۍ سره حل کړي شي. اول تاسو قبایل چې زمونږ رونه دي د دې صوبې خلک دي، که چېرې تاسو غواړئ چې صوبه کې دي شامل شي نو نیغه خبره کوي، سرګن مخې ته راشه، زمونږ دې سره هیڅ جګړه نشته، خو قبایل به په تیارو کې نه ساتي. مولانا فضل الرحمن اول د دوی ګوند په ملک کې جمهوریت او جمهوری ادارې مضبوطول غواړي او په کار ده چې آئین او قانون دننه د ریاست ټول ادارې خپل خپل کار وکړي. هغه زیاته کړه چې ځینې قوتونه د ټوپک په زور خپل رای مسلط کوي، خو د هغوی ګوند د عقل او دلیل په بنیاد خبره کوي.
آئین کې دایره مې راځي کار کوي،
د آئین په دایره کې دننه کار کوي، د دلیل په بنیاد کار کوي، د ټوپک سیاست نه د دلیل سیاست پکار دی.
جب ہم اس ملک میں اپنے ملک کے آئین اور قانون کے تابع چلیں.
پادغہ دستور کی دا پاکستان سینٹ چیئرمین اور پاکستان پیپلز پارٹی مرکزی مشر میاں رضا ربانی پخپل وینا کی اویل چی تیر وختونو کی فوزی ڈکٹیٹرانو سیاسی گندنا او جمہوری ادارے دیو بل پزت روچتی کڑے وے او یوزل بیا زنی قوتونا پا ملک کی جمہوریت کمزور کول غواڑی. نو پکار دا چی ټول سیاسی گندنا د دے پزت یو موٹی شی. دغ دستوری تا دا کامی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپو دا عوامی نیشنل پارٹی غلام احمد بلور دا جماعت اسلامی لیکت بلوچ او دا پاکستان مسلم لیگ نواز پیر صابر شاہ هم گڈون اکڑو او خدای بخلی مولانا مفتی محمود تے دا عقیدت پیرزونی اڑان دکلے. خالد خان مشال ریڈیو پیخور.
قبائلی سیمو کے اصلاحات ہم پدغه موضوع کی پات کی گور دن کو سنگ چم د خبرونه په پیل کې اورید حکومت کمیټي جوړه کړې دا په دغه اړه باندې په دې موضوع باندې زما همکار مجید بابر د قبایلی سیمو نه د سیاسي چارو د کارپو او پخوانی سفیر ایاز وزیر سره خبرې کړې دي او دغه نه پختلې دي چې دغه کمیټي با آیا واقعي قبایلی سیمو کې په اصلاحاتو کې کردار ادا کی او کنه په دغه اړه نو موړې وای
کورا دے کمیٹے خو رمبنے مقصد داو چی دے فاتا غڑو داوار خپل سڑے دراولیو دا حکومت نخفاو نو دے خفگان زائراولو دا پارے جی جی جمال و دراو چی آبا الیکشن تا و داری نو حکومت تا دے فاتا دے کسانو اردونا پکارو نو پا جلدی کے چی آگوی چوے آگوی سر تسلیم کرل نو دا کمیٹے ور تا جوڑا کرا چې د تاسو د فاټا د خلکو چې څه غوي ډیمانډ وي څه غواړی هغه ته به دا خلکې نیوابې وري نو بیا به څه لار سره راوباسو. نو زما په خیال کې د دې کمیټې نور هیڅ مقصد نه و سوای د دې نه چې د فاټا د غړو د ووټونو سپیکر صادق ته وګټي او جی جی جمال کینو هغه د اوس به ووټونه ورکوي. او دویمه خبره چې کله د دوی بل په پارلیمان کې پیښ شي چې فاټا په پښتونخوا کې ګډه کوي نو په هغه به په خبرو اترو کې وخت تیر کړي یا بل به په پارلیمان نه وغورځوي بهر به کې پاس به نه کړي مسلم لیگ به ورسره زما یقین دی چې ملاتړ ونه کړي. نو دا خې سرکاري لحاظ سے زه اندازه کوم خو که وګوره د پاکستان ہر مسالہ چکل ہے قبر تا چوی خخوی نو کمیٹی ورتا جوڑا کی
ایو دیر صاحب اتا اس تبا معلوم ادا چھتے دین مخ کی دا خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب عباسی میں یو کمیٹی جوڑا کرے وا دا سے دا قبائلی سیمو سر تعلق لرن کو سیاسی پارٹوں سیاسی گندونوں دا سی کمیٹی جوڑا کری دی تا سو سگنائی چھ پا قبائلی سیمو کی دا اصلاحات پاڑا دا دی کمیٹو رول مهم دے
گورا دا ټول خلق پرشتیا خبر کو کو فاد د قبایلی سیمه سره د فاتح سره مخلص ندی نسی اسی ګوندونه نو صدر اعظم چې دا کمیټه جوړ کړی سیاسی ګوندونه نو به راوخلو هغه چې جمع شول ولس پوینټونه باندې اتفاق یو کو بشمول د مسلم لیگ نو یو غونډه ته ازو وختم دا دو درې کله مخکې خبره وه. نو ما ورته چې عجبه ټوکې کوئ چې تاسو ټول په دې متفق یاي چې د فاتح سره زیاتی کېږي نو دا د عین شیک 247 خو همدغه پارټیانو د 1973 د عین نه راوستو پکې واچو فاتح وایسته د پارلیمان نه. نو تاسو لاړ شئ غړې خو ټول تاسو د پارلیمان کې سبا دا 247 واپس کئ لره کئ امند کئ فاټه به واپس راشي مین سټریم ته. نو هغه هم نه کول غواړي اسې سیاست کوي او صدر اعظم صاحب هم ټوکې زکه کوي چې مهتاب عباسی گورنر چې زمونږ دی د هغه کمیشن جوړ کړی وو اوس مغه مهتاب عباسی د دې نوې کمیټې غړی شو ممبر شو کویا کمیټې اوبو یوړه اوس به دا کمیټې کینی بیا به نوي تجاویز راولي. او د خوان خبره دا ده چې په دې کمیټای کې د حکومت په دې 15 رکنی کمیټای کې یو قسم د قبایلی تسیمه نشته ولې ټوکی دي سړیا اسه جپته.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
ټاکل شوی چې د پاکستان د پوز سر لخکر به امریکا ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه د تمه لري چې په خپل قلمرو کې دننه د افغان طالبانو مرکزونه بند کړي. د افغان ولسمشر ویان وایي چې د سولې د هڅو هرکلی کوي، خو له هر څه مخکې باید پاکستان د ترهګرو پر ضد بې توپیره اقدام وکړي. د احمد تکل راپور.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوز مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبري وکړي، آرک پر خپل دې دریز ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه غوښتنې همغه دي چې وي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو لمنځه وړل. تمه ده چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف به د راتلونکي یکشنبه په ورځ متحدو ایالاتو ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې به د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د افغان ولسمشر ویان دوی د سولې له بهیر سره د مرستو هرکلی کوي، خو د پاکستان له پوز څخه تمه ده چې د پاکستانی طالبانو د مرکزونو د لمنځوړو په شان په قبایلي سیمو کې د ډیره افغان طالبانو مرکزونه هم پنه خکړي. د ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی لا آزادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
مقامات امریکایي همواره با پشتیبانی از موقف افغانستان گفت.
امریکایي چارواکو تل د افغانستان د دریز په ملاتړ سره ویلي چې د پاکستان لخوا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې باید نور کار وشي او له تروریزم څخه باید د یوې وسیلې په توګه کار ونه خستل شي. لکه څنګه چې پاکستانی ډلې په پاکستان کې د نن په حملو کې په نخښه کیږي، همداسې باید د افغانستان تروریستي ډلې هم په نخښه شي او د ښه او بد تروریزم ترمنځ باید توپیر ونه شي. د پاکستان پاوز په خپل بیان کې وایي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر 15 تر 16 نیټې پورې دوام وکړي. د پاکستاني وجک پوری امنیتي مقام له فرانس پرس خبري ایجنټ سره په خبرو کې تایید کړي چې د جنرال شریف او امریکایي چارواکو په کتنه کې به د افغانستان د سولې د بهیر او په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد د روانو عملیاتو په اړه خبري وشي. اسلام آباد پر افغان طالبانو په تیر د دې ډلې پر مشر مولا اختر محمد منصور خورا زیات نفوذ لري، خو په واشنگټن کې ځینې چارواکي په دې باور دي چې پاکستان له خپل دې نفوذ څخه په افغانستان کې د جګړو د ختمولو لپاره کار نه دی اخیستی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم څو نه مخکې متحدو ایالاتو ته سفر کړی وو، خو د څارونکو په نظر د جنرال راحیل شریف سفر خی چې امریکا غواړي اړوند مسائل په مستقیم ډول د پاکستان له ځواکمن پاوځ سره مطرح کړي.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراتري
ولې ظلم کیږي ولې بیا ته کیږي
هر طرح کرے بدرنګ څه کړه چې داغه مینه نجون د سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابو ته کینی ټول تخپل فل او غړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د اسلامي دور ډلې یادای فصلوالو وته نه چې 13 میاشتې د افغانستان په غزنی ولایت کې تختولی او وجل دي. د زابل د امنیه کمانډانه مرستيال ویلي د دې کسانو مړی د زابل د شاجوی ولسوالۍ روختون ته لګول شوې دي. زمونږ همکار احمد تکل نور معلومات راکړي.
د راپورونو له مخې د داعش ډلې لخوا اووه تنه وژل شوي افغانان له هزاره قوم څخه دي چې څلوېښت ورځې مخکې په غزني ولایت کې تښتول شوي وو. رویټرز خبري اژانس د زابل د امنیه قمندانۍ د مرستیال غلام جیلاني فراهي له قوله لیکي چې وایي پولیسو د هغو اووه قربانیانو مړي موندلي چې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ له یو کلي څخه تښتول شوي وو. فراهي وایي په دې کسانو کې درې ښځې او څلور نارینه دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان په بېرحمۍ سره وژل شوي دي. دای همدراز وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. هغه تصاویر چې د رویټرز اژانس خبریال ته ښودل شوي ښیي چې د دې کسانو مرۍ پرې شوي دي. د داعش وسله والو په دې وروستیو کې د هیواد ځینو سیمو ته لاره میندلې او له طالبانو ناراضه وسله وال خپلو لیکو ته جذبوي. دا ډله هم له افغان حکومت او هم له وسله والو طالبانو سره جګړه کوي. د دې ډلې نفوذ همدراز د هیواد له پولو وړاندې په بهر کې هم اندېښنې راپارولې. دا په داسې حال کې ده چې د زابل په دوو ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. چارواکي وایي دا نښتې په تیرو دوو ورځو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د وسلوالو کسانو ترمنځ په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې شوي چې په ترڅ کې د دواړو خواوو شپږ پنځوس وسلوال وژل شوي او درې پنځوس نور ټپیان دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادۍ راډیو ته وویل په وژل شویو کې اووه څلوېښت کسان د منصور دادالله او نهه د ملا منصور دي. د زابل د والي ویان وایي د دې دوو ډلو ترمنځ جګړه اوس مهال پای ته رسیدلې. د ملا منصور په مشرۍ طالبانو د دې جګړې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې، خو د دادالله یو ملګري عبدالمنان نیازي ویلي چې لومړی د اختر محمد منصور په مشرۍ وسلوالو د دوی د ملګري منصور دادالله پر کسانو حمله کړې ده.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولت زرا یو سل دیش پنځل زرا درې سو شپېته پنځل زرا اووه سو شپېته او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ.
د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو تنظیم نېشنل یوت ارګنایزیشن تیر ورځ په پېښور کې خپل وړومبی قامي کنونشن را جوړ کړی و. دې کنونشن ته د ګوند د مشر اسپندیار ولی خان په ګډون د تنظیم مرکزي او صوبایي مشرانو هم ویناوې وکړې. شبیر جان نور حال راکړي.
دا کنونشن ته د اسپندیار ولی خان علاوه د نېشنل یوت ارګنایزیشن مرکزي او صوبایي مشرانو هم وینا وکړه چې پکې د پاکستان او چینا د اقتصادي رهداري او د کالابغ ډیم علاوه پښتونخوا قبایلي سیمو او بلوچستان کې د پښتنو روښانه سبون کې د ځوانانو په کردار باندې هم خبرې اترې وشوې. د دغه تنظیم صوبایي صدر سنگین مشال لیړو ته ویل
مونږ خپل ځوانان ارګنایز کړو، خپل ځوانان هم سیاسي تور موبیلایز کړو چې کم زمونږ سیاست ته د خاورې کمې مسلې دي، د خلکو کمې مسلې دي، پغې باندې د قام ځوانان چې کم دي دا پول شي. دا غې د پاره مونږ خپل تنظیمونه د خوشاله خبره دار چې ډیر لږ وخت کې مونږ زمونږ خبره خلکو ته رسی او خلک په پوهي یم.
دغه تنظیم یو بل غړي طارق افغان وینا وا چې د هر یو قام او ملک پرمختګ د ځوانانو خو روزنه سره تړلې وي او باید پښتانه ځوانانو هم په خړو روزنه وشي او چې پښتنو ته دا وخت څومره هم ستونزې را مخې ته دي دا غې په هواري کې خپل کردار اولوبوي.
د هر قوم ځوانان چې دا دغه قوم مستقبلي نن زمانہ کې چې پښتنو ته کومه مسلې را پیخي دي، کاغذ د شتګردۍ مسله ده، کاغذ د معیشت مسله ده، کاغذ نور زمنګ ترقی مسله ده، نو داغي وجه هم دا ده چې زمنګ د ځوانان په تیر وختونو کې اغیله اغه سیاسي تربیت او معاشي تربیت یا داسې نور قسم داغي روزنه نه ده شوي.
هم دغه تنظیم وایس پرزیدنت پلوشا بشیر مټه وایي چې باید د پښتنو په پرمختګ کې زنانه هم خپل کردار اولوبوي او په دې لړ کې دوی ته د ځوانانو سره سم موقع ورکړي.
د پښتنو پیغلو کردار ډیر زیات اهم دی، خو چې څنګه مونږه کتی شو په پریکټیکل سیاست کې مولا غسه موقع مونږه ډیر زیات په ګران ځان لاره جوړو په سلو طریقو مونږ نن هم چې دلته راغلی مونږ چې څنګه خپل خیان دی وباسو. نو دې کې زه یو درخواست کوم خپل رونو ته چې پلیز دا سو خیان می چې زمونږه پښتني خیان ډیر لایق دی، ډیر کوه کی پوره دی، نو تاسو هغه له موقع ورکړئ.
نېشنل یوت ارګنایزیشن ویان محسن داوڑ وینا تر مخه نېشنل یوت ارګنایزیشن دو کال وړاندې جوړ شو او په ډېر لږ موده کې یوازې په خیبر پښتونخوا کې د دې ځوانانو شمیره 15000 ته او دین علاوه په ټول ملک کې 50000 نه سیوا شوې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترنا لاندې
چې
دا داویداری غلط اگر چکیم دشت گردی مکمل ختم
افغانان چون بیشک چون
زینب دیر سخت روانی تیرم یه هر چکی
دوست مکنه مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازدیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
اوردونکو درنګ شبیره په پښتونخوا کې د غربي دورستنی بجې کېدون کې د مجید بابر نه مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهم ټکي وړاندې کوو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ په قبایلي سیمو کې د سیاسي او آئیني اصلاحاتو لپاره د سرتاج عزیز په مشوره کې د یوې اعلی سطحي کمیټې د جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دسمبر په اوومه او اتمه نیټه اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس کیدونکی دی، چې پکې به د سیمې او نړۍ د مهمو هیوادونو او ادارو استازي ګډون کوي. د پاکستان د قومي اسمبلی د نوي سپیکر لپاره ټاکنې دا مهال په اسلام آباد کې د پارلیمان په ودانۍ کې جاري دي. دا ټاکنې د واکمن اسمبلی نواز بند امیدوار سردار آیا صادق او د تحریک انصاف د امیدوار شفقت محمود ترمنځ کیږي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر په یو رسمي سفر دا مهال په هند کې دی. د ملي امنیت شورا ویان تواب غوزن تیر ورځ په یوه خبري جلسې ته وویل چې حنیف اتمر به د دغه دورنی سفر مهال د هندي سیال اجیت دوال او نورو چارواکو سره ګوري. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، ارګ پر خپل دې دریځ ټینګار کوي چې د اسلام آباد څخه غوښتنې هماغه دي چې وی په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل. د افغانستان د زابل سیمه ییز چارواکي وایي د ولایت په ارغنداب او خاک افغان ولسوالیو کې د وسوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه کې تر دا مهال شپږ پنځوس وسلوال وژل شوي دي. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د هیواد د سفارت دوه کارکوونکي تختول شوي دي. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل د سفارت د اطلاعاتو یو چارواکي سلادیانا ستانکوویچ او د هغه ډرایور یوویس استپچ پرون سهار په ساحلي ښار سبراتا کې تختول شوي دي. په بهر هند کې د سیاسي پناه غوښتونکو په یو زندان کې د بلوي راپورونه دي. د استرالیا د امیګریشن د محکمې چارواکو په خلې کړی دی چې دغه هیواد په کرسمس جزیره کې جوړ یو د سیاسي پناه غوښتونکو زندان کې بېقراري ده. دغه چارواکي زیاتوي چې د زیانونو راپورونه شته خو څوک ژوبل شوي نه دي.
مهم خبرونه مو ورده سرود اسلام آباد ته ریاض موساخیل د پاکستانی مطبوعاتو ځینې مهمې برخې وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري په تاپی ګیس پایپ لاین منسوب لیکلي. دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې د پاکستان په ګډون ځینې ایشیایي ملکونه د ګیس بحران نه بچ کولو او دلته د صنعتي ترقی په خاطر د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د تاپی پروجیکټ په نوم د ګیس یو لوی منسوب جوړ کړی شوې ده چې تر مخه به د ترکمنستان نه د افغانستان په لار پاکستان او هند ته 3 بلیونه کیوبیک فټ ګیس راوستي شي او په دې 1300 کیلومتر اوږد پایپ لاین به 10 ارب بډالر لګښت راځي. اداري وایي چې د ترکمنستان صدر خپل کنسورشیم ته په منسوبه د کار شروع کولو امر کړی دی او په 14 دسمبر باندې پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان او هند مشران هم اشکاباد تزي چرته چې بدوی په شریکه د منسوبې باقاعده پرانیسته کوي. د دې منسوبې نه با پاکستان او هند ته 1.3 بلیون کیوبیک فټ او افغانستان ته 1.5 میلیون کیوبیک فټ ګیس روزانه ملاويږي او دا منسوبه به 2013 کال کې سرته رسي. اداري اخیره کې لیکي چې باید دا منصوبه ډیره مخکې شروع کړې شوې و خو د افغانستان نام نه د لاسه پدې تر اوسه کار نه دی شروع شوی او دې سره به نه یوازې ذکر شوی ملکونو کې صنعتي انقلاب راشي بلکې ورسره بعد دغه ملکونو تعلقات هم خشي. خو د دې سره سره پاکستان لپکار دا چې ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه هم مکمل کړي، ځکه چې د دوانو منصوبو سره به د پاکستان د ګیس ضرورت پوره شي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس وسپانه خپل اداریه کې وایي چې سند او پنجاب کې د بلدیاتي اوټونو دویمه مرحله روانه ده. د کوم د پاره چې بد روانه میاشتې په 19 منېټه وټونه اچول کیږي، خو پنجاب حکومت الیکشن کمیشن ته خواست کړي چې د وټونو پورم نه جوړولو د پاره د پټولو پولینګ سټیشنونو پوز او رینجر اودروي. دارا سند حکومت سانګړ تر ټولو حساسه ځل لګرځولې ده.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د ڈان ورسپانے دا ہیواد پوز د مشر امریکا تا د سفر او غلطی د مصروفیتونو او د بزنس سٹینڈرڈ نومی مجلی بیا په کابل کې د مازور افغانانو لپاره د مصنوعي اعضاو جوړولو د یو مرکز پرانستل کېدو په اړه لیکنه خبرې کړې دي. هارون بچا د دوړو لیکنو مهم ټکی وړاندې کړي.
د ڈان ورسپانی لیکنه وایي د امریکا د سفر پر مهال د هغه هیواد له چارواکو سره د جنرال راحیل شریف د خبرو مهمه نقطه ښایي د افغانستان امنیتی وضعیت وګرځي. په لیکنه کې د هغو پاکستانی چارواکو په حواله چې د پاکستان پوځ د مشر امریکا ته د سفر چې د روانې میاشت له 15 تر 20 نیټې به وي تیاری نیسي، ویل شوي چې جنرال شریف به د پینټاګون او همداراز د امریکا د خارجه وزارت له لوړپوړو چارواکو سره وویني. دا به د یو کال په موده کې د جنرال شریف امریکا ته دویم سفر وي. کتونکي د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې د هغه هیواد د پوځ د زیات نفوس په پام کې نیولو سره وایي چې جنرال شریف به له امریکایي چارواکو سره پر مهمو موضوعاتو وغږیږي. لیکن کاږي امریکایي چارواکي هم غواړي چې د پاکستان پوځ له مشر سره چې د لیکنې تر مخه پر دې سربېره چې د هیواد دننه د وسلوالو پر ضد جګړه کې بریاوې ترلاسه کړي، له افغانستان سره هم د اړیکو ښه کولو لپاره کار کوي وګوري او پر یادو موضوعاتو یې نظر معلوم کړي. لیکن د باخبره سرچینو په حواله وایي چې جنرال شریف بل امریکایي چارواکو سره د یو لړ مهم امنیتی موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د روغې جوړې پر پروسه چې په دې وروستیو کې ځنډیدلې هم خبرې وکړي. نوموړی ښایي د امریکا حکومت ته وړاندیزونه ورکړي چې د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د سولې مذاکرات څرنګه بیرته پیلېدای شي. لیکن وایي دا په داسې حال کې ده چې امریکا شاوخوا درې میاشتې مخکې دړکه کړې وه چې که پاکستان پر خپله خاوره د فعالو ترهګرو ډلو پر ضد کوټل اقدام ونه کړي نو ورته د ورکول کېدونکو مالي مرستو لړۍ به ودرول شي. بلخوا د بزنس سټینډرډ مجلې په یوه لیکنه کې راغلي د هغو افغانانو لپاره چې په جنګونو یا بمی چاودنو کې خپلې پښې بایللي ډېر زر به د هند په مرسته په کابل کې د مصنوعي پښو جوړولو کار پیل شي. د افغانستان په حکومت کې د کارګرانو او شهیدانو او مزدورانو وزارت مرستیال وزیر جمیلې افغان تیره سه‌شنبه په کابل کې د جیپور فوټ په نوم د مصنوعي اعضاو جوړولو د یو مرکز پرانسته وکړه. نوموړي په دغه مهال په خپله وینا کې وویل دا مرکز به له هغو افغانانو سره چې پښې پرې شوي دي مرسته وکړي چې قدم واخلي او د عزت ژوند وکړي. په لیکنه کې د جیپور فوټ د مشر ډی آر مهتا خبره راغستل شوي چې ویلي دي دغه کم خرچ او د ښه کیفیت مصنوعي پښې د نړۍ په 28 هیوادونو کې خلکو ته لګول شوي او دا چې په ترڅ کې تر دې دمه شاوخوا 15 لکه مایوبین د بیرته ګرځېدو جوګه شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پاکستانی رسنۍ وایي تر ترکمنستان په ټاپی ګیس پایپ لاین منصوبه کار شروع کړي او امکان دی چې دسمبر کې وزیر اعظم نواز شریف د اشکاباد د دورې پر مهال د دې رسمي پرانستو کی. دغه منصوبې د اهمیت او ضرورت په اړه له اسلام آباد ریاض موسی خیل راپور راکړي.
پاکستانی رسنۍ د ترکمنستان سرکاري خبری ادارې په حواله لیکي چې د ترکمنستان صدر پتاپی ګیس پایپ لاین منصوبه د کار شروع کولو امر کړی دی او د دسمبر په 14 نیټه به د پاکستان وزیر اعظم د اشکاباد سفر کوي چرته چې به په باضابطه توګه د منصوبې پرانیسته کوي. مشال ریډیو په دغه اړه د پاکستان خارجه دفتر او وزیر اعظم هاوس سره تماس ونیولو خو دوی په دغه اړه هیڅ ونه ویل. د تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې تر لاندې به د ترکمنستان نه د افغانستان پلار پاکستان ته گیس راوستی شي کم چې به هندستان ته هم اوړي. دا چې دغه منصوبه د پاکستان د لپاره سمره ضروری ده په دغه اړه مشال ریډیو د هسکال پټرولیم د چیرمن ممتاز حسن خان نه تپوسو کو نو دوی چې پاکستان دا وخت توانای د کمی سره مخ ته او دلا د هر خوا دا کمی پوره کول پکار دي. د دې په خبره د تاپی گیس پایپ لاین منصوبه په ځای به پاکستان ایران گیس پایپ لاین منصوبه ډیره ګټور وي. د زیاتوي
پریشر نہ
ہو تو پھر ایران گورے کنڑی دباؤ نوی نبیا خود پاکستان دبار ایران پائپ لائن ډیر ګټور دی ځکه چې ایران د پاکستان گاونډي ملک هم دی او هغوی تقریبا خپل کار هم سر تر سولې. نو کو په ایران بندیزونه نوی نو هغه گیس پاکستان ته ضرورت لیشي. بل دا چې د ترکمنستان کم کوینه گیس روزی د هغه دا پته هم نه لګی چې د کی سمره گیس ته او دا به تر کومه د پاکستان ضرورت پوره کوي. بل افغانستان کې امنیتی مسله هم ده نو دې ته التیا کول زما په فکر یو سکیورټی خطر ده. د دې نظمونګ د پاره ایران پائپ لائن ډیر خدي
جو ایران پائپ لائن ہے وہ زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے.
همدارز د اقتصادي چارو یو بل کارپو او خبريال اکرام هوتی وای چې تاپی منصوبه کې یو طرف ته د افغانستان او بلوچستان امنیتی صورتحال لوي خند دی نو بل طرف ته د سره د روس او امریکای مفادات هم تړلي دي.
د تاپی منصوبه کې کوم ده نو د دې کې دوه مسلې دي. یو مسله دا ده چې د امریکای او د روس په منځ کې د پایپ لائن د ترکمنستان پاکستان افغانستان پایپ لائن چه ده نو دا د روس او د امریکا منځ کې د دې باندې اختلافات دي. دویمه مسله دا ده چې د ایران چې کوم پایپ لائن ده د ایران پاکستان هند د دې پایپ لائن په باره کې هم روس ته تحفظات دي. انډیا آلریډی په دې باندې دا خبره کړې چې دا پایپ لائن باندې نور مدا منصوبه مخکې نه بوزي.
د ذکر دا چې تاپی ګیس منصوبې نه به هر ورځ 3.2 بلیونه کیوبیک فټ ګیس راوځي چې پکې به 1500 ملیونه کیوبیک فټ ګیس افغانستان ته او 1450 ملیونه کیوبیک ګیس پاکستان او هندوستان ته ورکړي کیږي. پایپ لائن به د هرات، کندهار، چمن، ډیره غازی خان نه په تیرېدو ملتان ته رسي، چرته نه چې به هندوستان ته اړولی شي. په منصوبه به $10 اربا لګښت راځي چې پکې با ایشیائی ترقیاتی بینک هم مالی مرستے کوي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی دی چې ځینې هیوادونو د ترهګرۍ په شک کې پاکستانی وګړي نیولي او بې خپل وطن ته ستانه کړي دي. دوی نوموړي زیاته کړې ده چې د یورپ یونین سره د پاکستان لوزنامې ځنډولې ده. د دې ګام سره په پاکستان او بهر هیوادونو ته په غیر قانوني توګه تللي پاکستاني وګړو څه اثر پرېوتی شي. د منور شاه په راپور کې
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان د تیر جمعې په ورځ یوې خبري غونډې ته ویلي چې د یورپ یونین سره یې د غیر قانوني پناه غوښتونکو خپل هیواد ته د ستنولو لوزنامه ځنډولې ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د غربي هیوادونو له اړخه د ترهګرۍ په تور د پاکستاني وګړو د ایستلو لړۍ زیاته شوې ده. په یورپی هیواد چک ریپبلیک کې په پاکستانی سفارتخانه کې یو اعلی چارواکي عمر احمد په دې حق له مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دغه لوزنامې پرنا کې په 1300 میاشتو کې د دې هیواد نه درې پاکستانی وګړي خپل وطن ته ستانه کړی دي. نو موړې زیاتوي
ابھی اسی طرح کے کچھ 4-5 کیسز اور چل رہے ہیں. ابھی سٹیٹمنٹ کے بعد ابھی
دا محل ہم منگ سرا دا 500 پاکستانی وگڑو دستنولو کیسونه روان دی. خوڑان دی با منگ تا داخل چارو وزارت دا ڈول کسانو تصدیق رکھو. اوس با دا یاد وزارت لخوا دا دی روستی گام لواجی دا سلسلہ بانده شی. نو بیا هر یورپی حواد غیر قانونی پناه غوښتن کو پا جیلونو که دا ساتلو دا مده پاڑا جدا جدا قوانین لری چی دا غی مطابق بس مده دا پناه غوښتن کی پا جیل کیوی او کېدې شي چې بیا په دې هیواد کې او یا نورو یورپی هیوادونو کې د پناه غوښتلو لپاره خوشې کړی شي.
عمر احمد وای دې لړکې د خارجه چارو د وزارت لخوا دوی ته لا هم کوم احکامات نه دی راغلي. هلته په بهرني هیوادونو کې د پاکستانی وګړو د حقونو لپاره کارکونکي برنی فاونډیشن یو مشر سارم برنی وای د سره به نه یوازې یورپ ته په غیر قانوني توګه ورغلي پاکستانیان د مشکلاتو ښکار شي، بلکې د ګام ته به یورپ یونین هم په خسترګ نه ګوري.
اس معاہدے کو ختم کرنے سے بہتر یہ معاہدے کو رینیو کریں، اس کو نئے انداز
دے دیل. لوزنامے دے ختمولو پر رائے پکار وا چے دا نو کڑل شوے وے، یعنی دا موجودہ لوزنامے نا نیم گڑتیا وے لری کول پکار وو. دا راز با دا یورپ یونین سره دا پاکستان تعلقات ہم نہ خرابی گی او مسئلہ با ہم حل شی. مثلا پدی ورستو کی یو شمیر داسی کیسونه مخ تراغلی چې پکې به غربي نړۍ کې پاکستانی وګړي د شک په بنیاد نیول شوی او خپل وطن ته ستانه کړل شوی. پکار ده چې دې لړکی پاکستان د دغه هیوادونو سره خپلې همکارۍ زیاتې کړي او د بی ګناه پاکستانی وګړو ته زورولو مخنیوي وکړي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د انساني حقوقو د کمیشن بشر شیر محمد خان وای حکومت ته پکار دی چې په هر حال او هر هیواد کې د خپل وګړو حفاظت یقیني کړي.
طرف سے معاہدے مل رہی نے بیا ہو رہا کم ملکوں نے کہ پاکستانیان بھی یا واقعی مردے کے تو جیلوں میں کی یا واقعی سر واقعی نقل سلوک رہی تو فرض کے معاہدے بھی نے معاہدے فیضہ بدائی ہوئی کہ آگے کہنا وہ غواڑی مردے کے پاس عزت اور بارے کا خلے کال کا یہ کہ پاس نہیں تو دل تک پر وطن تک رہا شی نو دا دین زیاد تو گردون خلق دی او مطلع شد دی ما وطن حالات دا سی دی چی دل تک و خلق مجبوری وانا شا یعنی خل کور کرنے چی پریدی پر مجبوری وی دل آچاری نوی او دیا چی تر ملک باہر دا دل آشی وی تی دیا دغا مسئلہ بکنم بکشی او دا خو دیل لوی دا تشویش خبر را دا پر اشاره خبر را.
نوموړی زیاتوي چې یورپ یونین لا د وړاندې نه په پاکستان د انساني حقوقو په برخه کې نیوکه کوي. د دې ګام سره به پاکستان په سفارتي توګه هم د نیوکو سره مخ شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تدې کې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د خیبر پختونخوا حکومت نن په صوبه کې د پاکستان د قامی شاعر ډاکټر محمد اقبال ورځ نمانځي. خو د ملتپال ګوندونو غړي وایي دا صوبه د پښتنو ده، نو باید د غي د قامی اتلانو یادونه دې هم وشي. په دغه اړه تفصیل په دې راپور کې اورو. د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت د نومبر په 9 نیټه په صوبه کې د پاکستان د قامی شاعر محمد اقبال د ورځې د نمانځلو اعلان کړی دی. خو د ځینې ملتپال ګوندونو مشران وایي چې دا صوبه د پښتنو ده، نو باید د پښتنو د قامی اتلانو یادونه هم وشي. د قامی وطن ګوند اطلاعاتو مرکزی سکتر سلیم خان وایي هغه د علامه اقبال د ورځې نمانځلو هرکلی کوي، خو باید د پښتنو د کلتور، سیاست او تاریخ سره د تړلو لویو شخصیتونو ورځې دې هم ونمانځلی شي. نوموړی وایي
زمونږ داسې شاعران لکه غنی خان چې د پښتنو یو ژبه ده او پښتانه په پاکستان کې یو قام دی، دا دومره لوی شاعر خوشحال بابا، رحمان بابا، دا داسې شاعران دي چې مطلب دی چې دوی صرف شاعری نه کړی، صرف خوبونه نه دي لیدلي، مطلب دا چې عملي جیلونه تیر کړي دي، تورې راغستي دي. د داسې خلکو ته هم په کار ده چې د هغوی ورځې هم ونمانځلی شي، د خوشحال بابا ورځ ونمانځلی شي، د رحمان بابا ورځ ونمانځلی شي، د غنی خان بابا ورځ ونمانځلی شي. د خپلې پارټۍ د مرکزي سیکرټري اطلاعات په حیثیت او د خپلې پارټۍ د مرکزي کمیټې د غړي په حیثیت بزه دا خبر بالکل په خپل پټه کې چې تا ته مسوي وند کسې به پورته کوم.
په لندن کې مش د سیاسي او ولسی چارو کارپو فائق یوسفزی وایي په پښتونخوا صوبه کې د پښتنو د مشرانو نه یادول خای چې د قام په هیڅ د دې د تاریخي او کلتوري سفر او مبارزه احترام نه کیږي.
لبد مرغه چون کې بری صغیر کې داس یو مشنوي ریاست جوړ شو او د اغه ریاست نخپل جبو نخپل اتلو نخپل سب کلتورو، نو دغه ریاست کې چې کمیش قانون او د دې د جبې د دې د کلتور او د دې د تاریخ ژوندۍ پاتې کېدل دغه د ریاست د پاره خطر ګڼل کېده. په دې وجه باندې د میسور نه، د دکن نه، د لکنو نه، د یو ځای بل ځای نه شاعران، ادیبان، اتلان دا راوستل شول چې د خپل تکور کې.
د پښتونخوا اسمبلی غړی سید جعفر شاه بیا وایي چې د عوامي نشتلګون د واک په موده کې د پښتنو د ځینې اتلانو د قبرونو جوړولو پروژې پیل شوې، خو موجوده حکومت د دغه منصوبو سرته د رسولو لپاره هیڅ نه دی کړی.
د دې اتلانو چې کم مزارونه نو هغه هم د دشتګردو زوري د رحمان بابا مزار تاسو ته درکوي. موږ دا غیر ریهابلیټیشن او دا غیر ریهابلیټیشن سره د دوباره بیا جوړول سره سره مونږ نور چې کم زموږ اتلانو هغه مرول ټولو دا غي کارونه کړو، هغه خلکو ته پر وای کې وړاندې کړو او بیا چې کم زموږ نصاب په هغه کې مونږ دا کوشش وکړو چې مونږ هغه مشران چې چا لري ذکر کړی دی قوم نو سو کال دا هم نه کړی ته دا زده دا پاره هغه مونږ په نصاب کې شامل کړو. زه ډیر په افسوس باندې وایم چې هغه کار چې مونږ څنګه کړو هغه مو هغه شان نیمګړی پاتې شو، په هغه باندې تر اوسه پورې چاړو کار نه دی کړی.
سید جعفر شاه زیاته کړې چې ډېر ضربا د صوبې په اسمبلی کې د پښتونخوا د سیاسي، مذهبي، ادبي او کلتوري شخصیتونو د کار او زیار نه د زده کړې په غرض د هغوی د ورځو لمانځلو لپاره یو قرارداد وړاندې کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د خوست هغه زرګون اوسیدونکي چې په خوای په پاکستاني او پاسپورتونو د سعودي عربستان د کار او مزدوري ویزې اخیسته او لکلونو کلونو په هغه هیواد کې په کار بوختي او اوسم ورته له سعودي څخه هیواد ته پتګ راتګ کې ستونزې پیدا شوې دي. نجیب الله لوخیل د دغه ستونزو په اړه معلومات راکړي.
اوس مهال د پاکستانی پاسپورتونو لرونکو افغاني مسافر چې د کابل په لار وطن ترازی د افغانستان د حکومت جنرال کنسولګری دوی ته د مسافرت د سند په نوم یو پاڼه ورکوي او د کابل د هوایي ډګر مسولین ورته د دخول او خروج ټاپې د پاسپورتونو پر ځای په همدې پاڼو کې لګوي. خو د دوی له منځه سلګونه خوستي مسافرین چې د خوست د ولایتي شورا ودانۍ مخې ته راټول شوي ول وایي چې د سعودي حکومت د مسافرت په سند باندې د دخول او خروج ټاپی نه مني او یو شمیر مسافرین له ریاض نه بیرته کابل ته راستنه کړي دي.
نوم محمد انوار، زه سعودي خمیس کې اوسېږم. موږ لاړو سفارت ته، سفارت کې راته ویلې چې دا ورکه درواخلې، په دې ورکو به تاسو رسمي ځای او بیرته به واپس راځي. اوس هم په کابل کې نه پرېږدي او په سعودي ایرپورټ کې موږ ته مشکل ده او د مو موټر او د مو کاروبارونه غل د پاتې دي.
زه رودګل نه ځای د لشرو لسوالي د خرکی کلو اوسېدونکو یم. کیس دا دي چې موږ د افغانستان کوم مهاجرین کوم مسافر چې راغلي دي باید غټولو ته په پاسپورت کې د افغانستان اول دخلي ټاپ ورته وویل شي او دویم ټاپ سیل دا جن سپاره چې په افغانستان کې د افغانستان د خروجي ټاپ ورته وویل شي.
یو بل تن مسافر وایي چې سعودي حکومت ورسره په پاڼو کې ټاپی نه مني. د د پوینا شلګونه کسان سعودي حکومت له ریاض بیرته راستنه کړي او ویزې وسوځې دي.
زه رازبدین احمدزی یم. موږ ته چې کومې ورکه د افغان کنسل راکړې دي د ثبوت لپاره چې تاسو افغانیان ویزې راکړې دي، موږ هغه ورکه راغلی ده په پاسپورټ کې کابل کې خروج راتهونه وایي، ورکه کې راته وایي او سعودي ته ورسو هغه وایي تاسو دولت لرئ، تاسو د ورکه کې څنګه خروج دخول وایي. شلګونو کسان سعودي ته لاړ په سټې راواپس کړې، ویزې خرابې.
بل لوري ته د خوست ولایتي شورا غړي هم د افغانستان د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو نه په کلکه غوښتنه کوي چې په سعودي کې د افغاني مسافرو ستونزو ته رسیدګي وکړي. د ولایتي شورا غړی عبدالولي واحد ځای وایي چې ولسمشر غنی د خوستي ولسونو سره د ټاکنیز کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې په خلیجي هیوادونو کې د افغاني مسافرو د ژوند او کار د ښه کولو لپاره به عملي اقدامات کوي.
موږ په مرکزي حکومت باندې خصوصا د بهرنیو چارو وزارت او کورنیو چارو وزارتونو باندې غږ کوو چې کاملا دغه ستونزې ته عاجله رسیدګي وکړي، ځکه دا یو کس نه ده، دونه دي دونه درې نه دي، بلکې دا په زرګونو خلک دی. ولسمشر د خپلو کمپاینونو په دوران کې هم کلک ژمنه کړې وه چې دغه ستونزه به د خوستوالو لپاره حل کوي، اما متاسفانه چې تر اوسه پورې دغه ستونزې ته رسیدګي نه ده شوې.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې دا مسله به لاس په لاس په رسمي توګه د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو سره شریکه کړي. هم غوښتل په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتي دفتر نظر هم ولرو، خو د پرله پسې هڅو باوجود هم دوی سره د اړیکو په نیولو بریالي نه شو. د یادونې وړ ده دا مهال په خلیجي هیوادونو کې تر یو لکو ډیر خوستي ځوانان په کاروبار او مزدورۍ لګیا دي چې په ټوله کې ورسره د دوی کورنۍ اقتصاد ښه شوی او خوست هم په اقتصادي او ودانیز لحاظ د پام وړ پرمختګ کړی دی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري.
د باختر
په ټانګ کې د پښتو د نوموړي شاعر نصر نگار او جپو منتظر بیٹنی په یاد کې یو ادبي غونډه وشوه. په دې غونډه کې د سیم شاعرانو او لیکوالانو برخه واخیسته او د منتظر بیٹنی په کار او زیارې خبرې وکړې. زموږ همکار سلام محسود هم دې غونډې ته ورغلی و.
په غونډه کې د سولي پښتونخوا د مختلفو سیمو ادیبانو شاعرانو په ګڼ شمېر کې برخه واخیسته. په دغه موکې مقررینو د ارواښاد منتظر بیټانی د ژوند او ادبي خدماتو په باره کې په زړه پورې معلومات وړاندې کړل. سپین ږیری ادیب شاعر قیوم مروت د دغه غونډې او ارواښاد منتظر بیټانی ته د اوارډ وربښلو په باره کې وویل.
ټانګ په تاریخ کې دا اولنۍ ځل ده چې شعور ادبي جرګې دا روایت قائم کړ چې خپلو مشرانو ته د ایوارډ یا د هغو د یادولو پروګرامونه کوي. نن پروګرام چې کوم دا منتظر صاحب وره چې نامتو کسان شاعران ادیبان لیکوالان راغلي وو، ډېر لرې لرې نه راغلي وو. په دې لحاظ دوی چې منتظر صاحب وو ډېر بختور سړی وو چې دومره لوی خلق د دې لپاره راغله.
د ډېر اسماعیل خان راغلي ادیب شاعر شمیم ګنډاپور دغه خبرې په دغې رنګ مخشه بوتله
چې کوم د خپل اتلان یا ساتي، کوم خپل مشران یا ساتي، کوم خپل شاعران ادیبان یا ساتي، هغه ځوندی کومونه منتظر صاحب هغه شخصیت دی چې پیر روخان د پښتو ټکی زیات کړی دی او منتظر صاحب هغه ټکو ته آوازونه ور کړی دی. 5000 14000 آوازونه دغه یو کتاب دی. نو پکار دی چې داسې کتابونه نور هم چاپ شي، داسې مشران او ورځل مانځل پکار دی.
د ارواښاد منتظر بیٹانی زوی بنات ګل بیٹانی وویل
زو ډیر خوانشه چې کله داسې پروګرامونه دي د پونوم باندې وارو
او پکښې حاضر سه ا دې د یاران وینه زه دا محسوس کړم چې دې نه زیاته خوشي بله نسته او نن زه رواج داسې محسوسوم لکه پلار مې چې دلته مخې ته ناسته زه یې نه ګورم.
د شعور ادبي جرګې مشر شرافت علي وویل چې د شعور ادبي جرګې له طرفه هر کال د سیمې ادیبون شاعرون ته په دغې رنګ ایوارډ ورکول د هغوی د خدماتو ستاینه ده.
تیر کال په 9 تاریخ مرو صاحب ته ایوارډ ورکړ او نن مو منتظر بیٹنی صاحب ته ایوارډ ورکړ. منتظر بیٹنی یو ډیر ژپو او ادیب و شاعر و نثر نگار و قلم نگار و هر اړخ په دچو.
د غونډې په دوران کې مشاعره هم وشوه چې پکښې د یو څو شاعرانو د کلام نمونه په دغې رنګ ده.
دا یو ګټه مې وکړه زندگی کې چې مې مینستا بس یا سو په زړګي کې. زه شاعر یم سترګور یم ښه پوهېږم فرق کوی شم زه په ګولو پازغي کې.
اوس مړه ده هم پوره ده ودانه ځمکه نه غواړي اوس ستوري له اسمانه او په روزګار پسې به نه وتم له کوره که راتله چېرته تیاره له اسمانه.
کتل به دې د غاړې په زنځیر پورې ویده وم بېګا د فراک وړ یا په تصویر پورې ویده وم او خاونده بلتانه را باندې داسې چارې وکړې ګمان نه کړم چې بیا به په شوګیر پورې ویده وم.
د غونډې په ورستون کښې د ارواښاد منتظر بېټني د بخشیش او په سیمه کښې د پاخه امن دپاره په شریکه دعاګانې وغوښتلې شوې. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
د پښتو موسیقۍ نومیالي پخوانی هنرمندان په څه حال دي؟
که سپلای مو په خپو ګورې نو ته به وې دا د احمد ګل فنکار دی لکه زمیندار صاحب د خدای غریب.
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقۍ د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي؟
عمارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ دپاره بل یو شاندار ځای دی انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. اوریدونکو زمونږ د مشال ریډیو د سحر خبرونې موردی چې په دغه ځای پای ته رسی. راتلونکي خبرونو کې به زمونږ نور ملګری راځي او د لړۍ به تر شپږو بجو پورې دوام لري. د سهار د خبرونو نه خپل کوربه شاهین بندر له اجازه ورکې هر چرته چې ښه آباد او بریالي اوسه.
اثر لراش تیر شمو پکې دیدارونو کو ما سر فکر شي چې یو بل تازارونو کو ہزار